360 में क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इंतखाबात होंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल इंतखाबात को शफाफ बना सकता है और भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में लिथियम के बड़े जखायर की दरियाफ्त
मुझे खुशी है कि ये हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद चीज है लेकिन दूसरी तरफ मैं अपना घर और हरे भरे खेतों से महरूम होने पर उदास हूँ
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में बड़ा इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है जमेरात को इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 18.98 पैसे की कमी आई जिसके बाद एक डॉलर 285 रुपए से ज्यादा का हो गया है ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 21 रुपए तक का इजाफा हुआ है और एक अमरीकी डॉलर ओपन मार्केट में 299 रुपए तक ट्रेड कर रहा है दूसरी जानिब पाकिस्तान के मरकजी बैंक ने जुमेरात को शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया है जिसके बाद शरह सूद 20% हो गई है यह इजाफा ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क में महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर है फरवरी के इख्तिताम पर महंगाई की शरह साल बसाल 31.5% की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई थी इसी बारे में मजीद बात करते हैं कराची में जहां मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद साकिब साकिब बताइए क्या वजह है क्या वजह बताई जा रही है डॉलर की कीमत में यकदम इस कदर इजाफे की सो वीव जस्ट लॉस्ट कनेक्शन विद मोहम्मद साकिब हम मोहम्मद साकिब से इस बारे में बात करना चाहते हैं कि क्या वजह है कि एकदम से एक ही दिन में डॉलर की कदर में इस कदर इजाफा हुआ है डॉलर की कीमत एकदम इतनी बढ़ गई है मुआशी और जो इन उमूर के माहरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान डील नहीं हो पा रही पाकिस्तान जो नवा रिव्यू है उसको कम्प्लीट नहीं कर पा रहा हालांकि हमारे जो वजीर खजाना हैं उन्होंने आज ट्वीट भी किया है कि पाकिस्तान ये डायलॉग कर रहा है और इस डायलॉग के नतीजे में अगले हफ्ते मुतवक्का है साकिब से मुझे बताया जा रहा है कि हमारा राबता दोबारा हो गया है तो साकिब लेट्स स्टार्ट विद द डॉलर प्राइस एकदम से इतनी ज्यादा कीमत कैसे बढ़ गई क्या वजह है इसकी मोहम्मद साकिब की आवाज़ नहीं आ रही है हमारा उनसे राबता तो है लेकिन मैं उनको सुन नहीं पा रहा हूँ हम ये ऑडियो ग्लिच फिक्स करने की कोशिश करते हैं एंड कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज डिस्कसिंग के जो मामलात हैं इस वक्त मुल्क के जो मौशी मामलात हैं उनको एक बहुत बड़ी वजह करार दिया जा रहा है इस सारी सूरत हाल की वज़ीर ख़जाना जिन्होंने आज ट्वीट किया था कि नवा रिव्यू अगले हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को जो किस्त है वो मिल जाएगी लेकिन मौशी माहरीन का कहना यह है कि इन सारी चीजों में जो डिले हुआ है उस वो एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो रहा है बहरहाल इस पर हम मजीद बात करेंगे लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं एक और जो बड़ा इशू है पाकिस्तान में वो इंतखाबात हैं जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर होने हैं और अब हमें देखना है कि इसके लिए क्या तारीख अनाउंस की जाती है लेकिन ये सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस जो इंतखाबात हैं उनके साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है वो ये है कि जिस पहलू पर ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई जा रही है वो है इनका साफ और शफाफ होना जहां कुछ सियासी हलके शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को ज़रूरी समझते हैं वहीं बाज़ को इस तरीके की वोटिंग पर एतराज़ है लेकिन पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के जरिए वोटिंग की हकीकत क्या है और उनके इस्तेमाल में क्या चैलेंजेस दरपेश हैं सियासी माहरीन और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की जबानी जानते हैं समन खान की रिपोर्ट में
पाकिस्तान में साल 2023 आम इंतखाबात का साल है लेकिन क्या ये इंतखाबात रवायती तरीके से होंगे या अवाम EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए हक के रायदही का इस्तेमाल करेंगे इसमें समझने की बात ये भी है कि शफाफियत यकीनी बनाने के जिस मकसद से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को पाकिस्तान लाने पर गौर किया जा रहा है क्या वो इस मकसद पर पूरा उतरती भी है
احمد بلال محبوب پلڈیٹ نامی غیر جانب تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں. یہ ادارہ سیاسی اور پبلک پالیسی پر تحقیق اور مقننہ کے استحکام کے لیے کام کرتا ہے. احمد بلال سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ سے ووٹوں کی گنتی کا عمل تو شاید تیز ہو سکے اور ووٹ ضائع ہونے سے بچ سکے، لیکن کیا اس سے انتخابی عمل میں دھاندلی کو روکا جا سکے گا؟ یہ کہنا مشکل ہے.
لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ اس کے اندر جو چپ ڈالی جائے گی اس کو مینیپولیٹ نہیں کر لیا جائے گا. وہ جہاں سٹور ہوئے ہوئے ہیں ای وی ایم، جب وہ الیکشن پہ ڈپلائے کرنے کے لیے نکالے جائیں گے تو کسی کی نگرانی میں ہوں گے نا سٹوریج پہ. ہمارے یہاں پاورفل جو سرکلز ہیں وہ ماضی میں بہت قسم کی مینیپولیشن کر چکے ہیں، یہ ان کی انفیکٹ مینیپولیشن کو اور ایفیشینٹ بنا دے گا.
پاکستان میں انتخابی عمل کا جائزہ لینے والے ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے رشید چودھری کی رائے میں اصل مسئلہ اعتماد سازی کا ہے.
لوگ اعتماد نہیں کرتے، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ووٹوں کی بنیاد پہ حکومت بنتی ہے تو وہ ان کی مرضی کی نمائندہ شاید اتنی نہیں ہوتی جتنی ان کے خیال میں ہونی چاہیے. تو یہ مسئلہ ہے اعتماد کا. اب اعتماد کا نیم البدل مشین نہیں ہو سکتی. اگر مینوئل پروسیس پہ اعتماد نہیں ہے تو مشین بھی تو ظاہر ہے کسی نے چلانی ہے نا.
ان ماہرین کے مطابق یہ تو طے ہے کہ سال 2023 کے عام انتخابات ای وی ایم ٹیکنالوجی کے تحت نہیں ہو سکتے، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ کا بل گزشتہ حکومت نے منظور کیا تھا، لیکن موجودہ حکومت نے آ کر بل میں ترامیم کی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا قانون واپس لے لیا.
سیکشن 103 اس کو چینج کر کے لکھ دیا گیا تھا کہ آئندہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی، یہ بتائے بغیر کہ مشین کس طرح کی ہوگی، کون سے پروسیسز مشین پہ جائیں گے، کون سے پروسیسز مینول رہیں گے. تو وہ پورا ابہام تھا، تو اس کو ریموو کر دیا ہے موجودہ پارلیمنٹ نے اور انہوں نے پرانا سسٹم جو ہے وہ بحال کر دیا.
سیکیور الیکٹرانک ووٹنگ میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے والے نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد کے اسسٹنٹ پروفیسر طہٰ علی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں حق رائے دہی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو یہ بھارت اور برازیل کے بعد اس نوعیت کا دنیا کا تیسرا بڑا منصوبہ ہوگا جس کے لیے تحقیق اور خاصا وقت درکار ہے.
اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہمارے فیلڈ میں، الیکشن ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں، جس سے آپ مشینیں بھی لا سکتے ہیں اور آپ ان کو سیکیور بھی رکھ سکتے ہیں. 2-3 ایسی ٹیکنیکس ہیں، یہ ہمیں انٹروڈیوس کرنی چاہیے. ان کا ایک ہے رسک لمیٹنگ آڈٹس، ایک ہے ویریفائبل ووٹنگ.
سیاسی جماعتوں کے اختلاف رائے سے لے کر ای وی ایم سے متعلق ٹیکنالوجی کے مسائل کے علاوہ موجودہ معاشی حالات میں بھاری مقدار میں مشینوں کی خریداری یا تیاری بھی مشکل کام ہے.
آئرلینڈ نے اپنی سٹوریج کاسٹ کی وجہ سے اس کو ابینڈن کر دیا کہ آپ الیکشن میں استعمال کرتے ہیں، 5 سال سٹور کرنا ہے، ٹیمپریچر کنٹرول کرنا ہے، ڈسٹ کنٹرول کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے ویئر ہاؤس بنانے ہیں اسپیشل.
ہم نے کسی ملک کی مشینز کی ڈپلائمنٹ کو اچھی طرح اسٹڈی نہیں کیا، ہم نے خود کوئی پراپر سیریس پائلٹ نہیں کرائے، تو ابھی ہمیں کافی کام کرنا ہے. اس میں بہت خربوں روپے لگیں گے اور آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ آپ وہ باہر بھیج دیں، آپ ملک کے اندر ایک پوری انڈسٹری بنا سکتے ہیں. انسٹیڈ کہ آپ باہر سے مشین، لاکھوں کی ایک مشین لیں، آپ یہاں پہ ایک مشین پروڈیوس کریں جو ہزاروں میں، لاکھ سے کم کے اندر آ سکتی ہے.
ماہرین کے مطابق روایتی طریقے یا ٹیکنالوجی کے سہارے سے زیادہ انتخابی عمل میں اداروں کے کردار پر سیاسی جماعتوں اور عوام کا یقین بحال ہونے کی ضرورت ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
بتایا گیا ہے کہ ثاقب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. ثاقب، کیا وجہ بتائی جا رہی ہے ڈالر کی قیمت میں یکدم اضافے کی؟
جی عاطف، آج جو جمعرات کے روز ہم نے جو اضافہ دیکھا ہے وہ تقریباً 6% سے بھی زائد اضافہ ہے ایک امریکی ڈالر کی قیمت میں روپے کے مقابلے میں، اور یہ ایک بڑا اضافہ ہے. اور اس کے بعد امریکی ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اور اس کو بھی ماہرین اسی کیپنگ سے ہی اس کا تعلق جوڑتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا گزشتہ چند ماہ میں جو صورتحال رہی، اور ڈالر کی قیمت کو 225 کے ارد گرد کیپ کر کے رکھا گیا. اور اس حوالے سے گورنمنٹ اور حکومت جو اور اسٹیٹ بینک ہے وہ ان کا موقف الگ ہے، تاہم ماہرین یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جان بوجھ کر قیمت کو بڑھایا نہیں گیا. تاہم یہی صورتحال ہم نے دوبارہ دیکھا کہ جب ڈالر کی قیمت دوبارہ جم کر کے 275 پر آ گئی تھی فروری کے شروع میں، تو اس کو ایک دفعہ پھر 260 روپے کے ارد گرد رہا، اور اس کی اور باوجود اس کے کہ کوئی بڑا میجر انفلوز ہم نے نہیں دیکھے مارکیٹ جو کہ جو یہاں پر آئے ہوں قومی خزانے میں، پاکستان کے قومی خزانے میں آئے ہوں، اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ روپیہ مستحکم ہو رہا تھا اور ڈالر کی قیمت کی ادائیگی. تاہم اب ایک بات پھر جب آئی ایم ایف کی جانب سے جو معاہدہ ہے اس کو حتمی شکل دی جانی ہے, تو اس وقت جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آج ایک بار پھر بڑا جمپ دیکھا گیا اور 19 روپے سے بھی زائد کی کمی روپے کی قیمت میں دیکھی گئی, اور اب جو ہے مارکیٹ 285 روپے.
ثاقب, آج دیکھیے یہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے 3% مزید اضافہ کر دیا ہے انٹرسٹ ریٹ میں, اور اب ٹوٹل انٹرسٹ ریٹ 20% پہ پہنچ گیا ہے. تو یہ بتائیے کہ اس کا کیا اثر ہے مارکیٹ پر, بزنسز کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, اور ایسا کیوں کیا گیا ہے, کیا ضروری تھا یہ کرنا؟
آتے 2019 میں یہ ریٹ 10% تھا, اور اب صرف 2 سال کے اضافے میں ہم نے دیکھا کہ یہ 2023 میں اب جا کر یہ 20% تک پہنچ گیا, جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا شرح سود ہے. اور اس وقت جو ہے اس کی ضرورت, جو گورنمنٹ کی طرف سے جو موقف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مہنگائی کی شرح بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور اس کے جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق اس وقت پاکستان میں 31% سے زائد مہنگائی کی شرح ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی شرح سود میں اضافہ ضروری قرار دیا جا رہا تھا. اور اس وجہ سے جو شرح سود ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر, یعنی آج 20% پر پہنچ گئی ہے. لیکن اس جانب سے کاروباری طبقہ کافی زیادہ شاک بھی نظر آتا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کاروبار بہت برے طریقے سے افیکٹ.
جی یقیناً, میجر ہائیک ان انٹرسٹ ریٹس جو ہے یہ کاروباروں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ثاقب, بہت شکریہ, آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا اور اس بارے میں معلومات دی. اور اب بات بھارت کے دارالحکومت میں جاری G20 وزرائے خارجہ میٹنگ کی, جہاں یوکرین میں روس کی جنگ پر کشیدگی نے غلبہ حاصل کیے رکھا, یہاں تک کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے وزرائے خارجہ پر زور دیا کہ وہ اختلافات کو ایک طرف رکھیں. امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ اس میٹنگ کو روس کی بلا اشتعال اور بلا جواز جنگ نے نقصان پہنچایا, جبکہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لروف نے مغرب پر الزام عائد کیا کہ وہ یوکرین کے اناج کی برآمدات کی اجازت دینے کے معاہدے کو دفن کر رہا ہے. اس سے قبل نریندر مودی نے کہا تھا کہ میٹنگ کے شرکا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی راہیں نکالیں. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اسد مرزا صاحب, جو کہ فورن افیئرز کے تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, ابھی بھی لکھتے ہیں, اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسد صاحب, تھینک یو سو مچ. بظاہر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کوشش تو کی کہ دنیا کی یہ بڑی طاقتیں آپسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر کامن گراؤنڈز تلاش کرنے کی کوشش کریں, اور جو ایشوز ہیں ترقی پذیر ملکوں پہ ان پہ فوکس کیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی کامیابی ملی ان کو؟
جی, نریندر مودی صاحب کے جو آج کا خطاب تھا وہ ایک ریکارڈڈ خطاب تھا, اور اس میں انہوں نے جیسے کہ آپ نے کہا کہ شرکا ممالک سے گزارش کی کہ وہ ایک کامن اپروچ اپنائیں, جو دوسرے ملٹی نیشنل ایشوز ہیں, گلوبل ایشوز ہیں, ان کے اوپر وہ اتفاق رائے قائم کریں. لیکن جیسا کہ امید پہلے بھی ظاہر کی جا رہی تھی کہ جس طریقے سے G20 کے فائنانس منسٹرز کی میٹنگ کا حال ہوا, وہی وزرائے خارجہ کی میٹنگ کا حال بھی ہونا ہے, اور یہی ہوا بھی, کیونکہ اب سے چند منٹ پہلے یہاں کی خبر رساں ایجنسی PTI نے یہ اعلان کیا ہے کہ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں بھی کوئی جوائنٹ کمیونیکے ایشو نہیں کیا گیا, بلکہ چیئر سمری اینڈ آؤٹ کم ڈاکیومنٹ جیسا کہ فائنانس منسٹر کی میٹنگ میں ہوا تھا وہی اب جاری کیا جائے گا. جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے آپسی اختلافات بلا کر ہمیں عوامی جو ہمارے سروکار ہیں ان کو نظر انداز کر کے ہمیں پورے گلوبل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے اور اس پر اتفاق قائم کرنا چاہیے. ابھی گزشتہ سالوں میں ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز آئے ہیں, جیسے کہ کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے, فائنانشیل کرائسس ہوا ہے, پینڈیمک ہوا ہے, اس کے علاوہ دہشت گردی کے مختلف واقعات ہوئے ہیں. ہمیں ان سب کے اوپر کسی طریقے سے قابو پانا چاہیے, اور عالمی ممالک کو ان کے اوپر اتفاق رائے قائم کرنی چاہیے. اور مسٹر مودی کا ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا تھا کہ ملٹی لیٹرل یعنی کہ کثیر ملک کی جو میکینزم ہے پوری دنیا میں وہ ختم ہو گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ایک طریقے سے ہمیں بالکل فعال کردار ادا کرتی نظر نہیں آ رہی ہیں, اور وہ بھی لگتا ہے کہ فیل ہو چکی ہیں. تو ایک طریقے سے नरेंद्र मोदी ने जहां मल्टीलेटरलिज्म की तनकीद की, वहीं उन्होंने कहा कि मल्टीलेटरलिज्म अगर खत्म हो रहा है तो हमें ग्लोबल साउथ की एक तरह से काम करना चाहिए, साउथ वेस्टर्न नेशंस के साथ में इत्तेफाक राय कायम करना चाहिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के जो इश्यूज है उसको डेवलपिंग कंट्रीज को
जी। और यही मैं आपसे जानना भी चाहता हूँ कि इस मीटिंग को या इस सदारत को इस्तेमाल करते हुए भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए क्या मैसेज दिया है, ग्लोबल साउथ की तरफ से क्या मैसेज दिया है, और मशरिक को भारत की इस सदारत का क्या फायदा होगा, मगरब और यूरोप को क्या पैगाम दिया है भारत ने?
देखिए, भारत ने ये पैगाम दिया है जो सबसे बड़ा पैगाम है कि अगर हमारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रहे हैं तो हमें बायलेटरल सतह के ऊपर आपसी बातचीत जारी रखनी चाहिए और वो इश्यूज जो मल्टीलेटरल इश्यूज हैं उनको बायलेटरल सतह के ऊपर हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और ग्लोबल साउथ को हमें रिवाइव करना चाहिए ताकि वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे मुल्कों में भी उसके जरिए मुख्तलिफ जो हमें चैलेंजेस हैं उनका हम सामना बेहतर तौर पर कर सकें। आज पूरे दिन भी जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी के साथ में मुख्तलिफ इशूज के ऊपर वज़ीरे ख़ारिजा के मुख्तलिफ सेशंस में काम किया और जैसा कि वज़ारत ख़ारिजा की अभी जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि बहुत सारे मसलों के ऊपर इत्तेफाक राय कायम हुआ। सबसे ज्यादा अहम मसला जो था उस पर सभी मुल्कों ने एक ही आवाज में कहा है कि हमें दहशतगर्दी किसी भी तरीके से कबूल नहीं है और हमें दहशतगर्दी का सामना और मुकाबला मुत्तहदा तौर पर करना चाहिए।
लेकिन दहशतगर्दी है, क्लाइमेट है और यूक्रेन वॉर है, ये सारी चीजें तो यकीनन सर फहरिस्त थी, लेकिन हमने ये भी देखा कि तरक्की पजीर मुल्कों के कर्जों पर भी बात हुई और खासतौर पर पाकिस्तान की, जिसपे चीन ने कहा कि पाकिस्तान के कर्जों की मुश्किलात ये सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को रिलीफ दें। तो इसी तरह दीगर ममालिक भी हैं जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनको भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं इस वक्त, तो इस पर क्या बात हुई?
इस पर अभी देखिए बात तो जो आज के सेशंस हुए हैं उसकी अभी तफसीलात अभी आम नहीं की गई है लेकिन इसके ऊपर बातचीत हुई है। हाँ, वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि बहुत सारे मसलों पर हमने इत्तेफाक राय कायम किया है, हमने कुछ मुस्बत फैसले भी किए हैं और हमने आगे की राह जो है आगे की राह की निशानदेही की है कि हम किस तरीके से इलाकाई सतह के ऊपर जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं हम उनका मुकाबला बेहतर तौर पर कर सकते हैं।
तो असद मिर्जा साहब, मैं माजरा चाहता हूं, हमारे इस सेगमेंट का वक्त यहीं खत्म हो रहा है। आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही अहम मालूमात हमारे देखने वालों के साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।
शुक्रिया।
अमरीकी कानून साजों ने मंगल की रात चीन के साथ अमरीकी स्ट्रेटेजिक मुकाबले के बारे में तहकीकात का आगाज किया है जिसमें खास तौर से गुज़िश्ता दो साल के दौरान होने वाले वाकयात का जायजा लिया जाएगा। कांग्रेस की समातों के दौरान इंसानी हकूक की चीनी कारकुन और कौमी सलामती के साबिक मुशीर भी गवाही के लिए पेश होंगे। इस कमेटी के मुतअद्दद अराकीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से ऐसे उमूर पर बात की जिनके बारे में वो चाहते हैं कि वो तहकीकात में शामिल किए जाएं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
अमरीका की जानिब से जनूबी कैरोलिना के साहिल के करीब चीन का एक जासूस गुब्बारा मार गिराए जाने के सिर्फ चंद हफ्ते बाद कानून साजों ने दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक मामलात में मुकाबले की एक तफसीली तहकीकात का आगाज किया।
This is an existential struggle.
ये 21वीं सदी में हमारी जिंदगियों और हमारे वजूद के बारे में है और इंतहाई बुनियादी आजादियां दांव पर हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी तवज्जो मुस्तकबिल में एक ऐसी दुनिया के तसव्वुर पर मरकूज है जो मुतलकल अनान टेक्नोक्रेट्स निगरान हुकूमतों से भरी हो, जहां इंसानी हकूक पार्टी की ख्वाहिशात के ताबे हों।
कांग्रेस के रुकन माइक गैलेगर इस 24 रुकनी कमेटी की क़यादत करेंगे जिसके बारे में बहुत से अरकान का कहना है कि इसे गैर जानिबदार तआवुन का एक मॉडल होना चाहिए।
हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि हम झगड़ालू, मुतासब और अदम रवादार बने। दर हकीकत CCP इसकी उम्मीद करती है लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं है कि हमारे नुक्ते नजर और पस मंजर का तनवो अमरीका के अमली निज़ाम की कोई खराबी नहीं है, ये हमारी ताकत है।
It is our defining feature and strength.
لیکن قانون سازوں نے ٹرمپ کے قومی سلامتی کے سابق مشیروں کے یہ انتباہ سنے ہیں کہ امریکہ کو کوئی بنیاد تشکیل دینی چاہیے۔
امریکہ اور آزاد دنیا کے دوسرے ملکوں نے سرمایہ اور ٹیکنالوجی ایک اسٹریٹیجک مد مقابل کو منتقل کر کے مسابقتی فوائد کے خاتمے کی توثیق کی ہے۔
اس سال کے شروع میں صدر جو بائیڈن نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کا چین کے ساتھ مقابلہ ہے، تنازعہ نہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں بیجنگ کا نقطۂ نظر یہ نہیں ہے۔
بیجنگ کے ارادوں کے بارے میں بیوقوف بننے کا واقعی اب کوئی جواز نہیں ہے۔ چیئرمین یی کے عوامی سطح پر دیے گئے بیانات کی فہرست بہت طویل ہے اور ان کی حکومت کے مجموعی شرمناک اقدامات کا اس وقت غلط مفہوم نہیں لیا جانا چاہیے۔
کمیٹی کے وسیع پیمانے پر تحقیقات سے سیکیورٹی خطرات کے بارے میں نئے نقطۂ نظر سامنے آئیں گے۔ کانگریس کے رکن ڈین نیو ہاؤس نے وی او اے کو بتایا کہ انہیں چینیوں کی جانب سے امریکہ کے زرعی علاقوں میں رقبے کی خریداری پر تشویش ہے۔
کیا آپ ہماری خوراک کی فراہمی کے نظام میں اس سے زیادہ کسی اور غیر یقینی صورتحال کا تصور کر سکتے ہیں؟ سپلائی چین میں شاید یہی ایک کڑی ہے جس پر تنازع کی صورت میں کسی ایسے شخص کا کنٹرول ہو جائے جو ہمارا دوست نہ ہو۔
کمیٹی کے ارکان نے وی او اے کو بتایا کہ جاسوسی غبار سیکیورٹی کے خطرے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔
امریکی فی الواقع ہر روز فون پر اپنی گفتگو میں اس پر بات کرتے ہیں اور یہ کہ خطرہ یہی ختم نہیں ہوتا۔ چین ایک بہت بڑا فوجی خطرہ ہے، ان کی بحریہ زیادہ بڑی ہے اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ امریکی بحریہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ان کے پاس امریکہ سے زیادہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل لانچز ہیں۔ ان کی صلاحیتیں اور ہائپر سونک جیسی چیزیں امریکہ کے مقابلے میں کہیں بہتر ہیں۔
ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی ایسے بل پر کام کر رہی ہے جس کے تحت بائیڈن چین کے زیر ملکیت سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر امریکہ میں پابندی لگا سکیں گے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ صبر شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
اور اب سیکیورٹی سے بڑھتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف۔ الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹری میں استعمال ہونے والی قدرتی دھات لیتھیم پیدا کرنے والے بڑے ممالک آسٹریلیا، چلی، چین اور ارجنٹینا ہیں، لیکن اب بھارت نے اعلان کیا ہے کہ اسے اپنے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع ریاسی کے ایک گاؤں کے ارد گرد تقریباً 60 لاکھ میٹرک ٹن لیتھیم سے بھرپور بائی آکسائڈ یا خام الومینیم کا ذخیرہ ملا ہے۔ یہ اعلان جہاں ایک طرف بہت سے مقامی لوگوں کے لیے ایک نعمت ہوگی، وہیں اس سے بھارت کو ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت میں مزید ترقی کی امید ہے۔
ایک کاشتکار اور پارٹ ٹائم کمرشل فوٹوگرافر مہیشور سنگھ نے جموں کشمیر میں ضلع ریاسی کے گاؤں سلان میں اینٹوں اور سیمنٹ سے گھر تعمیر کرنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن حکومت کے اس اعلان نے کہ ان کے گاؤں میں لیتھیم سے بھرپور خام الومینیم کے ذخائر کی دریافت کا دعویٰ کیا گیا ہے، ان کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا ہے، کیونکہ ان کا گاؤں اس علاقے میں واقع ہے جہاں باکسائٹ وافر مقدار میں ہے، اس لیے انہیں وہاں سے کہیں اور منتقل ہونا پڑے گا۔ بھارت کی کانکنی کے شعبے کی وزارت کے زیر اہتمام متنازع ہندو اکثریتی مالیا علاقے میں تقریباً 60 لاکھ میٹرک ٹن خام دھات کی یہ دریافت، جس میں خام لوہے کے مرکبات موجود نہیں ہیں، جیولوجیکل سروے آف انڈیا کی 4 سال کی تحقیق پر مبنی تھی۔
جو بھی جی ایس آئی نے اناؤنس کیا ہے،
جی ایس آئی نے میڈیا کے ذریعے جو بھی اعلان کیا ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند چیز ہے، لیکن دوسری طرف میں اپنا گھر اور ہرے بھرے کھیتوں سے محروم ہونے پر اداس ہوں۔
مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے ان ذخائر کی دریافت پر ملک بھر میں 1 ارب سے زیادہ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ اس دھات کو موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بھارت الکلی دھات کو آسٹریلیا اور ارجنٹینا سے درامد کرتا تھا، لیکن ملک میں لیتھیم کے ذخائر کی پہلی دریافت اسے بیٹری کی تیاری میں خود کفیل کر دے گی۔
لیتھیم مستقبل کی ایک دھات ہے اور اسے الیکٹرک گاڑیوں اور دوسری چیزیں بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، چونکہ ہم ایک ایسے مستقبل کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں ہم لیتھیم کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے، اس لیے بھارت کو لیتھیم میں مزید خود انحصاری کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں لیتھیم کی تلاش جاری ہے۔
لیتھیم ایکسپلوریشن از ٹیکنگ پلیس ان ڈیفرنٹ پارٹس آف دی کنٹری۔
سلال گاؤں کے رہائشی کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں باکسائٹ کے ذخائر ملنا ایک نعمت ہے۔ वो कहते हैं कि उन्हें जब इस दूरफ्तादा गांव से इनखला का सरकारी नोटिस मिल जाएगा तो वो मुल्क और जम्मू और कश्मीर की बेहतरी के लिए दूसरे मकाम पर मुंतकिल होने के लिए तैयार होंगे।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdubioa.com पर। ये सारा कॉन्टेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मिलेगा, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है वीओए उर्दू के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक लिए इतना ही, मोहम्मद आतिफ को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
نن او وزیا
نن او وزیا
د امریکا جغ د نن اوازيات تخبرونه ډیرو قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د شروق جوړ او خوشحال اوسی تر نوریدونکو زه شافیا سرداریم هله د چی خبرونه تاسو واوري او د خبرونه د نن اوازيات خبرونه ده په دې خبرونه کې د نوریدونکو په تیر خبرونه کې البته موږ د پارلا پاسیزې جون پرستون زبان دی وجه غیدلو چی پر لپسې د ماشومان پیدا کېدل و مور او ماشوم ته تداول مشکلات پېښوي په دې باره کې موږ خبرې د محترم ډاکټر صاحب انوري سره وکړلې خو نن راځو د مور د شیدو پر اهمیت چی د مور شیدې و ماشوم ته تداول او ګټه رسوي او د مور شیدې د کومو غذایی موادو درلودونکې دي مور باید تداول و ماشوم ته شیدې ورکړي چی ماشوم مشکلات پیدا نکي اکثره وخت ماشوم سم شیدې نسره ودلای او د مور شیدې نس خورلای نو باید مور د تداول طریقې څخه استفاده وکړي چې ماشوم ته شیدې ورکړي او د سنوري پښتني همسته چې د مور او ماشوم پر صحت باندې هغه چې مثبت اغیز ولري په دې باره کې به د ډاکټر د ماشومانو د متخصص ډاکټر دی انواری صاحب سره خبرې وکړو انواری صاحب که تاسی پلین که است اخبرونی تا دیر شرق لست تاسی پلین که است دکتر صاحب
بله
بله السلام علیکم پخیر رق لست دکتر صاحب کرمادان چه بی همو پلر وقت که از مر بلن و منل
سلامت منم پس خوش آلارم
سلامت آسی محترم دکتر صاحب غارو چه بی هم دخبلی طولنی پا اصطلاح حقا ستونزی پا نظر که اونیسو خصوصا زمرد شوزو زمرد حقا شوزو چه ما شمان لری امیندواری میر بنیدی او در نوی زیج دلو ما شمانو چه پیدا سیوی نیی او یا ورست پیدا سید دی ما ایندو او خویندو او ستونز په نظر کې ونیسو نو مې نن ډاکټر صاحب د ماشوم ته د مور د شیدو په ګټو او اهمیت باندې خبرونه ځانګړې کړې ده یو څو پوښتنې نور هم ستاده به هم ورسته بیا در سره کوخو لومړی به دا وایو چې وا ماشوم ته د مور شیدې څونه اهمیت لري مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو په لنګ کې
سلامونه تاسو ساجد طریق خطول او ردونکو ته سلامونه مې کړل ورني کوم
سلامات
سلا د چې جوړ او روغ ا فدې شک نه سره لکه څنګه چې نه ما شوم غذایی رژیم ته ډېر سخت اړتیا لري او ضرورت لري چې لکه غذایی رژیم څخه د مور په شیدو کې هر هغه څه چې ما شوم ته ضروري دي په لمرې شپږ میاشتې کې د وجود ته ضرورت دي او یا ته خپل د وجود ته ضرورت لري یا د ما شوم سیستم ته ضرورت لري هغه ټول ویټامینونه پروټینونه او هغه شحنی مواد چې دا نوې ژبه د ما شوم ته ضرورت لري د ژوند په کار لپاره هغه د مور په شیدو کې شتون لري او دا لمړی شته چې مشتني د مور شیدې د ماشوم د ژوند لپاره حیاتي ارزښت لري او همیشه باید په منظم شکل سره د ورځې په څو څو ځله سره دا ورته ورکړي د دوامدار شکل سره شیدې ورته ورکړي په دې شیدو تاریخ کې د مور غذایي رژیم ډېر اړین دی چې هغه د هر هغه څخه غني او د دې سره په څنګ کې دا مور هیڅ وخت ته لوژ ته ځان ورنه چې حویا انداسې حالت کې په چاغه د دې شیدو د کمښت په کې دا مثال څخه دا ځان وساتي او اندارنګ دا ماشوم د شیدو کول کو وخت کې دا مو وجد چې کله یو مور ماشوم په هیڅ کې نشي دا ډیر ځاست یا کارګشت لري
دغه سوال می هم بخشی ډاکټر صاحب ستاسو څخه کولی چې اول خو معلومدار د مور شیدې و ماشوم ته ډیره ګټورې دي او غذایی مواد درلودن کې لکه څنګه چې تاسو ویل د ویټامینونو او د ځینو نورو منرالونو او دا خو په هر صورت هغه چې راسو موضوع بل دا هم ده چې ځینې مایندې وایي چې موږ ماشوم ته شیدې نه ورکوو. آیا دا خبره تاسو څو نصیب بولی؟
دا هغه نن دي چې پیدا شي اخدا باندې روزل شوی یا هم دا څو تو شوی یا دې په ټکی کار کوي دا څو نه دي ماشوم پاک ځلم نشي کله مو د خوا کیږي کله کورنۍ د بل څه سره خوا کیږي دا اصل دا دې ماشوم حق دی چې د کتابیا خځخان سنځه خځخان دا ډېر موثر رژیم دی تاسو ګورئ چې اکثره وخت د شیدو ورکړه نه یوازې دا چې د ماشوم په غذایي رژیم کې ارزښت لري بلکې دا د ولادتونو په فاصله کې ډېر رول لري. یعنی دا د شیدو ورکړه اکثره وخت هورمونونه چې د خپل د ولادت لپاره یا
وبخشي ډاکټر صاحب لين مو بیا هم یو څه کمزوري دي لين یو ځای سم موقعیت اختیار کړئ ډاکټر صاحب. بله اواز مو یو څه سم ندي مخکې سم مو
اواز مو سم
اوس مو ژغ سم راځي. بله مهرباني
اوس مو ژغ سم دي.
بله بله اوس ژغ سم دي.
نو حداغه هورمونونو په بیلانس کې هم دا د مور شیدې شیدو ورکړه د ډېر رول لري چې اکثره وخت کېدل شي د ولادتونو فاصله هم زیاته کې. یعنی هغه څه چې تاسو ګرافي کتاسي د کتابي اړخ هم څه وګورئ له دنیا څخه هم ویل شوی دی چې د ونې مقاله لري. یعنی یو ماشوم ته باید شیدې ورکړل شي دغه ونې کلامي حالت دی دا خپل له ورخه څخه د اشاره کوي چې دا ولادتونو فاصله باندې ساتل کی. نو دا امور چې کله چې دی ورکی ماشوم ته هغه ژر حمل نه اخلي نو دا حمل ژر نه اخلي دا خپل د مور پر روغتیا هم مثبت اغېز لري د ماشوم پر روغتیا هم مثبت اغېز لري. او بل اخر کته چې وګوري هغه ماشومان په کلیواله سطح یا په شهرونو کې هغه ماشومان چې د مور شیدې خورلي هغه ډېر کم د مرضي سره مخ کیږي. حتی دا هغوی رشد او نمو ډېر په صورت شکل سره په شکل سره کېږي. د هغوی د اعضا په جوړښت د هغوی عضلاتي جوړښت حتی د هغوی دماغي حالت نسبت هغو ماشومانو ته چې د مور شیدې نه یې خورلي ډېر تقویه یي او ډېر هغه په قوت کې اکثره وخت اکثر میکروبون وایرسونو په مقابل کې هغه ماشومان چې د مور شیدې په کامل ډول سره راوډلي هغه د اکثر میکروبون وایرسونو په مقابل کې مقاوم دي جوابګوي او هیڅ وخت په ډیرو بدو مرضیو نه اخته کیږي. چې دا د مور شیدې چې څونه توصیه کیږي په هغو اندازه باندې د مور د شیدو ارزښت زیاتوي لکه چې موږ په دې برنامه ورن په مکمل شکل سره ژغیږو دا په ورځو ورځو کې وخت غواړي کار غواړي چې په دې باندې بحث وکړي. اکثر وخت څنګه تاسو دا نن دې ژوندې او هغه پکته لاندې پیغامونه دا ته کوي
نن ان شاء الله یو څه وخت لرو ډاکټر صاحب ویلي ستاسو لاین هم سم او خبرونه ته تاسو هم شاهزر سوالاستو وخت لرو چې یو څه پښتني وکړو او هله د چې زموږ اوریدونکو د خبرونه واوري چې واقعا د زموږ د اوسنۍ حالات سره ډېر دا اوس مایندې هم اکثره په ځینو غذایی مواد سره چې هغه دوی کمبودی لري. خو بیا هم ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل مایندې په کومو شانو باندې ډېرې شیدې کوي چې اکثره مایندې وایي موږ شیدې نه لرو نو بیا هم ماشوم ته شیدې نه ورکوي او پوډرې شیدې ورکوي یا د نورو د غوا او د نورو شیدو څخه استفاده کوي. نو په چش باندې ډېر یو مور شیدې کوي دا په مندو پورې اړه لري. یعنی بعضی په جامد شانو بعضی په مایه شانو شیدې ډېری دوی پیدا کوي. نو هغه ډېر چې د دې ته ګټه کوي دا خبره به موږ وکړو چې کم غذایی مواد ډېر ګټه ورته کوي ډېره ګټه ورته کوي مور ته او ماشوم ته.
بله په نوم مثال خو د مور د فاره لکه څنګه چې ده نه کوي په ځان کې غذایی جماعت تاخیر
مله
دا چې د شیدې کوونکو په حالت کې هم مور باید په شیشي شیشي
ا ډاکټر صاحب ډېر کوشش وکړئ چې یو داسې ځای انتخاب کړئ چې هغه ستاسې اواز سم راسي. نو یو څه به په اواز کې بندش داسې اواز به بند بند راځي، نو زه نه پوهېږم چې علت یې څه دی. یو وارې سم سي هغه موقعیت چې هغه تاسې اختیار کړئ هغه ځای څخه مشوري لطفا. ولې دا ډېره مهمه ده ډاکټر صاحب چې دا خبرونه دغه ستیره نسي او زموږ سوالونه هم پاتې نسي، نو کوشش وکړئ چې یو سم ځای موقعیت اختیار کړئ. ډاکټر صاحب زما اواز اوري؟ ډاکټر صاحب شه، نو تر دې چې موږ و ډاکټر صاحب ته د دې لاین په خاطر کې تاسو بیا به هم زنګ وروهي، ولې په دې خاطر باندې چې ډاکټر صاحب لاین لکه چې سم نه دی. نو درنو ورېدم کوم چې مور د شیدو په اهمیت باندې خبرې کولې چې د مور شیدې څونه ګټورې دي. دا چې ډاکټر صاحب دلته و زموږ خبرونه ته ترغو حاصلېږي، نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې د مور شیدې واقعا و اولاد ته ډېرې ګټورې دي او اولاد چې د مور شیدې وروي د مور او اولاد تر مابین یو ډول عاطفه مابین ستره ده، او دا د مور حق دی چې باید و اولاد ته شیدې ورکړي که اقلا تر دوه کالو نه تر شپږ میاشتې پورې خو باید شیدې ورکړي سي. او دا هم د درنو اوریدونکو هم د مور او د ماشوم د پاره ډېرې اسانې دي چې د مور شیدې ورکړي، او هم خپل مور ډېر اوسای د دې پاره چې دا پودري شیدې جوړوي او یا نور شیدو څخه استفاده کوي. دا د دې شیدې ډېرې ګټورې هم دي، د ډېر ویټامینونو درلودونکي دي، ډېر او ماشوم ته د ډول امراض څخه ماشوم را ساتي. نو په دې خاطر باندې یو مور باید ځان ونس په موږ چې زما شوم ته شیدې نور کوم. ما د ډاکټرانو سره ډېرې په دې اساس خبرې کړې دي، هغه وایي چې ما شوم هیڅ امکان نه لري چې یو مور دې شیدې ونه لري. مور اطمان شیدې لري که چیرې دوی و ما شوم ته مسلسل ورکړي. ځینې مندي وایي موږ شیدې و ما شوم ته سمې نسو ورکولای، په دې خاطر باندې چې بعضې ما شوم مندې دي چې هغه په استلاز مور ستاسي اول واري کوچني یو ځواني تر اوسه دی کوچني نه اولين کوچني. نو په دې خاطر چې دا ماشوم ته شیدې ورکړي دا یو ډول ستونزې ده، د پاره د مشکلات ورته پیدا کیږي، او په خپل ماشوم هم سم شیدې نسره ودلای، او ماشوم په استلاز استفراغ کوي بعض وخت دا څه کوي چې دا ماشوم ته دا رقم شیدې ورکړي چې هغه د غوژونه انفیکشن پیدا کیږي بازه و غوژوته یو لاړې سي. دا ولې تاسو معلومه ده چې د ډاکټري په لحاظ باندې پازو ستونې و غوژونه دا یو لار لسره لري، نو په دې خاطر باندې شیدې مستقیم و غوژوته ولاړې سي او هغه ماشوم مشکلات پیدا کوي. اکثره امینده د دې څخه شکایت کوي چې موږ د ماشوم مو د غوژو درد لري، هغه غوژونه رښتیا هم ژر انفیکشن اخلي. نو دا به ډاکټر صاحب تاسو ته وایي چې څه ډول شیدې و باید ماشوم ته ورکړی سي، یا ماشوم څه ډول مورې په غېږ کې ونیسي چې شیدې و دوی ته داسې ورکړي چې د دوی یا په ستوني کې باندې نسي، او یا هم دوی ته داسې مشکلات پیدا نه کړي چې هغه راسن و غوښ ته ولاړ سي او د دوی د غوژو د درد پایس وګرځي، او یا د دوی د غوژو پر دې ته تاوان ورسېږي. نو ډاکټر صاحب بیچاره هغه لین ته حاضر وو، نو دا چې په یو سم موقعیت کې نو موږ به کوشش وکړو چې ډاکټر صاحب بیا هم لین ته حاضر شي. شه موږ به د ډاکټر صاحب څخه دلته بیا هم یو پوښتنه ډاکټر صاحب ستا خو به ته حل وکړي چې زنګ راوهي، خو په هر صورت کوشش به وکړو چې ډاکټر صاحب کدا نمبر نه یې زه به بل نمبر هم درواستو ما د ډاکټر صاحب چې تاسو سمې د دوی سره خبرې وکړې سي. زه به نمبر درواستو ما او په دغه نمبر کې تاسو زنګ راوهي د شکر به وسه. خو په هر صورت دلته به راسو بیا به هم وخت نه تیرو تر دې د پاره چې ډاکټر صاحب حاضریږي. موږ به د مور او ماشوم د شیدو په ډیرې دوه کې هغه خبرې وکړه چې په تش شانو باندې د مور شیدې ډیریږي، نو مصنوعي شیدې اکثره وخت د ماشوم خوب ګډوډوي. البته د تیرونو د دې طبي تیرونو د نظر څخه چې په دې کې ریسرچونه سوي دي، په دې کې تحقیقات سوي دي چې ماشوم چې شیدې پودری شیدې وخوري هغه اکثره دوی ته ځینې مشکلات پېښوي، د نس دردونه دي او ماشوم بعض وخت سم نه مړیږي او ماشوم د لوږې څخه ژاړي، د هر ګړې د خوب څخه کښینه. نو موږ د دې لپاره چې ماشوم ته مشکلات پېښ نسي، نو په دې خاطر باندې موږ غواړو چې ډاکټران په دغه مهمو موضوعګانو باندې خبرې وکړي او بیا هم وخت پرونی ته ډاکټر صاحب حاضر سي. فکر کوم ډاکټر صاحب حاضر دي کنه؟ دی حاضر. نو زه به کوشش وکم چې د اوریدونکو لینو ناراضي اوریدونکو واخلي. شا محترم اوریدونکو بخیر، ډیره بخښنه دی چې ډاکټر صاحب مخکې حاضر سو او وروسته بیا هم مشکلات پیدا سو. که څه هم دا موضوع ډیره مهمه ده چې بعض وخت هغه میندې چې غواړي خپل وزن کم کړي، نو باید دوی و ماشوم ته شیدې ورکړي. چکچیر غواړي اکثر وخت میندې چې ماشوم ته شیدې ورکړي د دوی وصیحت هم ډیره ګټه لري. په دې خاطر باندې چې د سینې سرطان اکثره ده، شته چې وا ماشوم ته شیدې نه ورکوي، یا هغه میندې چې یا نوي ماشومان یې چې دلی دی په اوکې، نو د ماشوم ته شیدې ورکي د دې د سینې د سرطان د تکلیف څخه دی ساتل کیږي. بلې، تاسو په لین کې اوس وروره موږ یو صحیح موضوع ده چې د مور او ماشوم پر بعضی ستونزو باندې ژغیږو او په خاص ډول د مور د شیدو په اهمیت باندې خبرې کوو. نو که تاسو په دې باره کې سوال لري، سوال وکړئ، بیا به زه په خبرونه کې د محترم ډاکټر صاحب سره مطرح کړم. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. سوال خدا ولا رشته هم د کتاب له نظرم د کتاب له نظرم د مور شیدې چې تر شوړو بیا سپورې دی دي، نو سم که زاده هم خوراک ده هم د غزل جوړې ده، چې څو په لري شیدې ورکوې خپل شیدې وای ما شیدې نه سم غلدا شي ورکوې از شیدې خام خلافه پراتو کې وې دقیق د خلن نه پکا لا پاک نه ورکوې. بل دا مفاصله نه ده، کتابي د کتاب له لحاظ سره یو خدا نسل من کول الله پاک وایي بسم الله الرحمن الرحیم نحن نرزقكم واياهم الله پاک وایي تکم زو رزق کوم کنه ته ور کوم غره دغه شه نسل باندې کی دا مبارک خدا یا شریف ته من غره پاس دې خبره دا په تاسو پاس دا ولي ان دوه کال ورسته دا د کتابي خبرم د پر مور باندې دغه ناراضي مریض کیږي به هم نه زي فقیر به هم نه او نسل هم نه مفاصلات بعد كيف اللي هذا مفاصلات تاع الدعوقي نبدير فيه او دغه د مفاصله د منا کول او ترتیب شي غل دكتور صاحب وشي دا پاکستان دي
ډیرله بيخي سم خبره و دي شي خبري مو کړو وقن کده تبدل هذه هم و بل اوریدون کې دي. شه نو دا اوریدون کې ولاړ علي بل اوریدون کې کراغي هغه سر به هم خبري وکړو، خو بیا هم موږ ډیر کوشش کوو چې ډاکټر صاحب وخت پرونی ته حاضر سي. موضوع موږ د دې د پاره چې موږ ولاړ سو و محترم ډاکټر صاحب ته یو رپورت لرو چې موږ خبريال اکرام شینواري د کابل څخه راستولې دي. دا رپورت په موږ واخلو بیا به ورسته راسو بیا هم خبرونه ته امید چې ډاکټر صاحب په دغه لاس ته خو کې دی پیدا سي. زبا لمړی د محترم اکرام شینواري رپورت وایم چې دا نننۍ رپورت چې وايي د افغانستان د پاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي په مشرۍ د دغه ټولنې یو هیئت کندهار ته د سفر په محل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او د کندهار د ولایتي چارواکو سره په سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د اروپای ټولنې دغه هیئت کندهار ته په داسې حال کې سفر کړی دی چې ټاکل شوی بل اونۍ په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړو بهیر یوازې د هلکانو لپاره پیل شي. دا ډېر مهم رپورت دی، دا به اوس باورو بیا به ورسته ډاکټر سپتمبر سو.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایي زی احمد تکلوی چې افغانستان د پاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په مشرۍ دغه ټولنې یو پلاوی د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی سره پر سیاسي امنیتي او له فساد سره د مبارزې پر مسلو خبرې کړي. خاغلی تکل د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته په واسطولي غږیز پیغام کې ویلي چې دغه پلاوی سره د خاغلی متکی د کتلې پر مهال د کندهار د والی مرستیال هم حاضر و.
ښاغلی متکی صاحب د اروپای ټولنې د بشری مرستو څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د افغانستان او اروپای ټولنې د نږدې کېدو لپاره د ډیر کار وسی او یادونه وکړه چې اروپای هوادونه د وهڅول شي ترڅو په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. دغه راز په دغه ناسته کې د کندهار مرستیال والی مولوی حیات الله مبارک بیا د اروپای ټولنې د استادو څخه د شوونې او روزنې د رواني ناروغانو لپاره د درملنې مرکز جوړولو د بندونو د جوړولو او رښتایي برخو کې د همکاري غوښتنه وکړه او د دوی د خدمات تو د شت تطبیق په برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرسیال ویل چې افغانستان لپاره د اروپای ټولنې اساسي طالب چارواکو ته په دغه لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام ډاډ هم ورکړی دی. د اروپای ټولنې اساسي په داسې مهال د طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته سفر کړی چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بل ونی د افغانستان د سړو سیمو د دولتي پونتونو د پرانیستلو خبر ورکړی او یوازې له هلکانو غوښتي چې دوی د میاشتې په 15 مدي په پونتونو کې زده کړو ته حاضر شي. د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خبره شوې لنډه اعلامیه کې د نوي تعلیمي کال په پیل کې په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو د پیلېدو په اړه سړي ویل شوي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان کندهار ته افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي سفر یو هدف په تعلیمي کال کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په مسله د طالب چارواکو سره خبرې ښیي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه کاظم محمد حسن حکیم ژر د نجونو زده کړو پیلېدو ته ډېر خوشبینه نه دی او وایي چې دا ګومان نه کوي چې د لوړو زده کړو موسسې به ژر د نجونو پر مخ
د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د شروع کېدو د وخت په رانږدې کېدو سره په دې اړه هم د امارت هغه چارواکي چې د نجونو د زده کړو او کار طرفدار دي او نړیوال ټولنه دواړه متحرکه شوي دي، ناستې هم ډېرې شوي دي او په دې وروستیو کې کندهار ته د امارت د زعیم سره د مشورو او نظریو دپاره سفرونه هم ډېر شوي. خو د نړیوالو زده کړو د پردی انعامي ته په پام سره ماته دا نه ښکاري چې د امارت مشران به په دې نږدې وختو کې د نجونو زده کړو کار ته اجازه ورکړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه عزیز مالش کندهار ته د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي په مشرۍ د پلاوي سفر مهم ګڼي او وایي چې که چیرې د طالبانو چارواکي وکړی شي اروپای ټولنې ډیپلوماتانو ته قناعت ورکړي او د دوی شرایط ومني کېدای شي د اروپای هیوادونو سفارتونه به په افغانستان کې پرانیستل شي او یا هم د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان به په اروپای هیوادو کې ومنل شي.
خو که چیرې طالبان بیا هم په کور دننه په نجونو په تعلیم او د ښځو په نه کار او په عام شموله ادارنه جوړول کار اهلکات نه سپارل او غیر قانون حکومت مخته وړل نامشروعیت او د مثلا منټینګارو کې نو بیا کېدای شي د اقتصادي اروپا ته ټولنه نه بیا هم د طالبانو سره پنځوا کې او سنځ به حل نه سن. بهتره دا ده چې طالبان یو میکانیزم جوړ کړي چې شرایط نړۍ هم ومني د نن څخه کوم ژمنه په هوا او خپل هوادوالو ته ورکړي د هغه عملي کې نو په ټوله کې به سنځ حل شي.
افغانستان کې ټاکل شوی چې د تعلیمي کال به د وری د میاشتې په پیل کې پیل شي. تر اوسه لا څرګندلنه چې د طالبانو مشرتابه به د نوي تعلیمي کال په پیل کې د شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګیو کې په زده کړو بوختو نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه ورکړي او کنه. د شپېرونو له مخې 509 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ښوونځي د نجونو پر مخ تللي دي.
نن او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر من اوریدونکو بیا هم د نن اوازیات خبرونه ته تاسو ډیر شرف لاس درنو اوریدونکو موږ ډیر کوشش وکړي چې محترم ډاکټر صاحب انوري پیدا کو خو د دې لین بي خي قطع دي نو دا چې ډاکټر صاحب حاضر نه دي او موږ د ډاکټر صاحب سره نن ډیر پښتنې درلوده د ماشوم ته د مور د شیدو په ګټو اهمیت باندې موږ خبرې کولې د مور شیدې د کوم غذایی موادو درلودونکو دي دا چې ډاکټر صاحب په دې اړه مفصل معلومات بیا هم ورکړلی او نو راپسو لکه مخکې چې مو څنګه وویل چې د مور شیدې یو مکمل غذا ده ماشوم ته چې هم د ناروغۍ څخه ساتل کېږي، د مختلفو ناروغیو څخه، او هم بعض وخت د معدې او د نس دردونه چې ماشوم ته د نورو شیدو څخه، د پوډري شیدو څخه، د نورو شیدو پیدا کېږي. مګر د مور شیدې اکثره هم صافي دي، هم د حرارت درجه یې سمه ده، هم د ویټامینونو درلودونکي دي، هم په اصطلاح د ماشوم دپاره مکمله او سمه غذا ده. نو د شیدو دا چې مکمله غذا ده او ماشوم ته باید ورکړل سي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویله او دا چې څېړنو هم ښودلې ده، که چیرې مور و ماشوم ته دوه کاله شیدې ورکړي، هغه د مور او ماشوم ترمابین عاطفه ډېره وي، او بل هغه د هورمونونو تغیرات چې هغه په ماشوم کې د کیږي مور نه حامله دره کیږي ژر، مور چې ماشوم ته شیدې ورکړي هغه دستي حامله دره سي، او که شیدې ورکړي مور ماشوم د مور د شیدو څخه تر دوه کالو پورې دی برخمن کېدلی سي، او د ډیرو میکروبونو ډیر نه جوړې څخه په اصطلاح ساتل کېږي. نو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ډاکټر صاحب خبرونې ته حاضر نه دی، زه به ځینې پوښتنې چې ستاسو په زړه کې هغه به ستاسو سره یو څه د هغه توصیو له مخې چې موږ ته ډاکټر صاحبانو مخکې هم کړی وي، او موږ د دوی د ځینو ریسرچونو د ځینو تحقیقاتو له مخې چې د مور شیدې څونه فایده کوي، او مور شیدې لکه ماشوم ته لکه یو واکسین چې دی، د ډیرو واکسینونو اکثر ماشومانو ته خصوصا په افغانستان کې ټول مکمل واکسینونه و دوی ته نه رسیږي، مګر دغه د مور شیدې و دوی ته د واکسین اهمیت هم لري چې د دوی د مختلفو ناروغیو څخه ساتي. نو دا چې د مور او ماشوم ترمابینز عاطفه څونه د دوی په مابینز کې مهرباني ډېری، اکثره په ځینو ملکونو کې په اصطلاح په متمدنو ملکونو کې، دلته په امریکا کې، اروپا کې مندې کار کوي، او دوی او ماشومانو ته سمې نسي رسېدلی، نو دوی شیدې هم نسي ورکولی اکثره مکمل وخت په وخت، یعنی هر دوی ته شیدې نسي رسېدلی. نو ماشوم د مور د محبت څخه یو څه لیرې ساتل کېږي، دا چې دلته روزمره مایندې کار کوي، نو په دې خاطر باندې باید بیا هم ځینې وسایل ستا، ځینې شرایط ستا چې مایندې خپلې شیدې په بوتلانو کې لوشي او هغه ساتي په یخچالونو کې، بیا هغه ځایونه چې مور هغه دایی چې فرزن یا هغه د کوچنیانو ځای چې یا د ماشومانو د ساتلو ځای، هغه مور شیدې ورکوي او ماشومانو ته خپل شیدې ورکوي، تر ډیره حده کوشش کوي چې وروي رسوي. نو تاسو چې په خپل د خپل اولادو سره هم په کور کې یاست، او هم سمه غذا درسیږي، او هم په اصطلاح ماشوم و څنګه دي، باید اتمن وخت خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي، او اتمن تاسو د شیدو درلودونکي یاست، شیدې لري. ځینې مندې دي چې وایي موږ شیدې په دې خاطر نه ورکوو، محترم اورېدونکو، چې وایي موږ ته مشکلات پېښېږي، نو دا ستی چې وای یو اوریدونکی دی، زموږ نن خبرونه ګډوډه سواله یو څه، خو په هر صورت بیا هم تاسو ته یو څه معلومات ډاکټر صاحب د خاصه او زموږ د خاصه چې موږ تر پوښتنو پر اساس باندې د ځینې تحقیقات په اساس باندې خبرې درسره کوو، البته د ډاکټرانو د مشورو چې موږ ته یې مشورې راکړي دي، پر هغه باندې تاسو سره خبرې کوو. نو په دې خاطر باندې مهندې باید ډیر کوشش وکړي چې ماشوم ته شیدې ورکړي، او ماشوم باید د خپل هغه عاطفي او مهرباني څخه ونسات لری نکی، هم په اقتصادي لحاظ و مور ته ګټه ده، او هم په صحي لحاظ. قدر من اوریدون که دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، تر بلې خبرونه تاسو ډوله پر خدای سپارو. دا چې خبرونه نن ډاکټر صاحب بقي یو 15 دقیقې زموږ سره او حاضر نسو او لاینه خراب سو، زه ستاسو ټول څخه معذرت غواړم، او د محترم ډاکټر صاحب څخه ډېره مننه کوم چې بیا هم د خبرونه ته په لاندې وخت کې حاضر سو. تر بلې خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو. اوس دا روایت امروز پروګرام پیل کیږي، بیا به صدای شما یا ستاسو ژغ پروګرام کورمو ته.